السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي راډیو بلې او ساته خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د آسیا زړه هیوادونو یا د استنبول پروسې په نهم کانفرنس کې د ګډون لپاره د تاجکستان پلازمینې دوشنبه ته ورسید خبرونه په خبرونو پیلو د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون مشر د ترکیه په کوربتوب د افغانستان د سولې په تړاو په جوړیدونکو غونډه کې د شوزو پراخه ونده غواړي د خوست والی وای په صبروی ولسوالۍ کې د طالبانو د بم په چاودنه کې یو شزه او یو ماشوم وژل شوی د پاکستان پولیسو په خبر پښتونخوا یالت کې د زورګونو لاریونوالو مخه نیولې ده د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون مشر د ترکیه په کوربتوب د افغانستان د سولې په تړاو په جوړیدونکو غونډه کې د شوزو پراخه ونده غواړي شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته ویل چې د سولې په هڅو کې د شوزو شریکول د دې پروسې لمواثریت سره مرسته کوي
د دوحې په بحثونو کې سلورو خزو ګډون درلود چې د قناعت ور نه دی متاسفانه موږ په مسکو کې شاته پاتې شو او یو خزه وه کله چې د افغانستان نیمایي نفوذ ته وایي چې ستاسو غږ نه اوریدل کیږي او د افغانستان د راتلونکي په اړه په یوه مهم بحث کې د تاسو د ګډون اسانتیا نه کیږي دا طبعا ناهیلي کوونکی ده
په دوه کې له طالبانو سره په روانو مذاکرو کې څلور شزي د افغان دولت په استازیتوب برخه لري خو د طالبانو په ډله کې یو شزه هم نه ده شامله د مسکو په غونډه کې چې د مارچ پر 13مه وسوه د شوزو په استازیتوب یوازې حبیبه سورابي وربلل سوې وه اوس په استانبول کې هم د اپریل میاشت افغانستان د سولې په تړاو یو نړیواله غونډه د امریکا او ملګرو ملتونو په نوښت جوړیږي د خوست والی وای په صبروی ولسوالۍ کې د طالبانو د بم په چاودنه کې یو شزه او یو ماشوم وژل شوی محمد کټه وزیر پرون یکشن به دا خبر ورسله هغه وکړه چې طالبانو او د صبروی ځینو وسیدونکو افغان امنیتي ځواکونه توران کړل چې د پوځي عملیاتو پر مهال تر شلو زیات ملکیان وژلي
یو نفر خپل طالبان د ګروپ یو بم انتخاب او کور کې بم وشود متاسفانه هغه شاسره او ماشوم او شهید هغه رسانو کوم عکسونه نشر کړی دي یا نشر د سپاری یا فیسبوکونو کې پورته کړی دي هغه د دشمن په ګټه دي درست نه دي هغه ټول مسله د طالبانو مسله قوتونه
د خوست د صبروی د پیښه د وجل سویو کسانو عکسونه او ویډیوګانی په خواله رسنیو کې هم لاس پلاس کیږي او زیات عکسونه نه پاره ولیدي په تر ټولو تازه مورد کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی ویلي چې په صبرایو کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې د ده په خبره د ملکیانو مرګ ژوبل غندي او د دې ډول عملیاتو د بندولو غوښتنه کوي د افغانستان دفاع وزارت په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د استخباراتي مسؤول د نیول کېدو ادعا وکړه دغه وزارت نن په یو لنډه اعلامیه کې ویلي چې د شفیق الله په نوم د طالبانو استخباراتي مسؤول په شیرزاد ولسوالۍ کې د کمانډوز وکونو په عملیاتو کې له دوو نورو مشکوکو کسانو سره یو ځای نیول شوی دی د عملیاتو د دقیقې نیټې په اړه نور جزئیات نه دی ورکول شوی وسلوالو طالبانو له د دې موضوع په اړه رسمن څرګندونې نه دي کړې د پاکستان پولیسو په خبر پښتونخوا یالت کې د زورګونو لاریونوالو مخه نیولې ده د جانخیل شاوخوا درې زر اوسیدونکو په داس حال کې چې د څلور وجل سویو زلمیانو مړی هم ورسره وو سړکونو ته راوتلی د څلور مړی یو اونۍ مخکې له جانخیلو پیدا شوی د وجل سویو کسانو کورونای ویلي چې د خپلوانو پر بدنونو یې د شکنجې نښې لیدل شوی د زلمیان درې اونۍ مخکې له خپلو کورونو د مارغانو په شکار پسې وتلی وو لاریونوال وایي چې د پولیسو له ممانعت سره سره به اسلام آباد ته ځنونه ورسوي او هلته به لویه مظاهره کوي دوی د جانخیلو د سیمه ایزو چارواکو د لری کېدو او د وسلوالو خلاف غوڅ اقدامات غواړي لاریون کوون کې خبرداري ورکوي کې غوښتنې ونه منل سي د پېښور ډیرا اسماعیل خان لوی لاربه وتړي د نړۍ د نورو رهبرانو ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هم د برما د پوز لخوا د ځواک مرګونی کارونه وغندله لکه چې د برما پاوز پر قدرت منګولې شخي کړي او پر کودتا ضد مظاهرات چانو یا تاو تاریخجن فشارونه راوستلی تیر شنبه تر نوی د زیاتو کسانو د وجل کېدو لکهبله یو خونړی ورځوه ولسمشر بایدن پرون په واشنگټن کې رسنیو ته وویل دا وحشتناکه او غوسه پرونکې پیښه ده اروپایي ټولنې هم په برما کې د مظاهرات چانو پوړندې سوې تاو تاریخوالي غندلې او د نه منلو وړې بللې دي دا عکس العملونه ورسله هغې شول کیږي چې د لسګونو هیوادونو د پاوز لوړ رتبه قمندانانو د برما د پاوز لخوا د ځواک کارول وغندل. دوی تیر شنبه په یو ګډه اعلامیه کې ویلي چې په برما کې پاوز د خلکو په وړاندې خپل اعتبار پایلالی دی. په انګلستان کې نن دوشنبه د کورونا وایرس له کبله د لګول سویو بندیزونو کمولو دویم پړاو عملي کیږي. د بریتانیا صدر اعظم بورس جانسن بیا هم له خلکو د احتیاط غوښتنه کړې او ویلي دي د اروپا په نورو برخو کې د دغه وایرس د مثبتو پیښو زیاتوالی او د وایرس نوې بڼې لا هم یو ګواښ ګڼل کیږي. په انګلستان کې پر کور د پاتې کېدو امر په داسې حال کې نرمیږي چې بهر تر شپږو کسانو او په کور کې دننه تر دوو زیات کسان نسي سره یو ځای کېدای. دا تازه مقررات به د سپورت اماتور ټیمونو ته زمینه برابر کړي چې د ټینس، ګولف او په بهر کې د لامبو وهلو فعالیتونه بیرته پیل کړي. په بریتانیا کې د یکشن می پورت د هغو بالغو کسانو شمیر څه باندې 1.5 میلیون ته ورسېد چې د کورونا وایرس لومړی ډوز واکسینې ترلاسه کړی دی. او ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د ملګرو ملتونو له چارواکو سره له نړیوالو ادارو سره د امریکا د همکاري د بیا پیل پر موضوع خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې ویلي بلینکن به په آنلاین ډول په دې غونډو کې د نړۍ له لویو چیلنجونو سره د مقابلې لپاره د څوړخیز سیستم له لارې کار کولو ته د امریکا پر تعهد ټینګار وکړي. د لامی له مخې د بهرنیو چارو وزیر به د پاریس له تړون او د روغتیا له نړیوال سازمان سره بیرته د یو ځای کېدو ترڅنګ د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د جو بایدن د ادارې د همکاري پر دوام بحث وکړي. انتونی بلینکن به د امنیت شورا د یوې جلسې مشري هم وکړي چې په سوریه کې به پر بشري وضعیت او په دغه هیواد کې د اوربند لپاره د امریکا پر ملاتړ به پکې خبري وکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د آسیا زړه هیوادونو یا د استانبول پروسې کانفرنس کې د ګډون لپاره نن سهار د تاجکستان پلازمینې دوشنبه ته ورسېد. دغه کانفرنس د سولې او پرمختګ لپاره د اجماع د پیاوړتیا په نوم جوړیږي. سفی الله ستانکزی یو نور تفصیل.
د افغانستان حکومت هیله مند چې د آسیا زړه استانبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو نهم دور جنۍ کانفرنس به د سولې پروسې په اړه د سیمه ایز اجماع لا پیاوړي کولو کې مرسته وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل د آسیا زړه استانبول پروسې د لوړ پوړو چارواکو غونډه نن د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې پیلېږي. هغه زیاته کړه تمه ده د کانفرنس په دویمه او وروستۍ ورځ د افغانستان او تاجکستان ولسمشران هم ګډون وکړي.
غونډه کې به شاوخوا ولس بهرنیو چارو وزیران او د مختلفو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون کوي. د دې غونډې موخه په افغانستان کې د سولې د ثبات د ملاتړ په سلسله کې د اجماع تقویت، د سیمې د هیوادونو اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاریو پراختیا.
د آسیا زړه استانبول پروسه د 2018 کال په نومبر کې د کابل او انقره په نوښت رامنځته شوه. لږ وخت راهیسې هر کال له 2020 کال پرته چې کرونا وبا پکې اوج ته رسېدلې وه، دا کانفرنس د سیمې د هیوادونو په کوربتوب ترسره شوی دی. سګنۍ ناسته د سولې او پراختیا لپاره د اجماع د پیاوړتیا په نوم ترسره کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم په دې ناسته کې ګډون کوي. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلی چې شاه محمود قریشی به د آسیا زړه استانبول پروسې سګنۍ ناستې ته د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د مثبت رول او د افغانستان له پراختیا نه د پاکستان په ملاتړ وغږیږي. د افغانستان د سولې په تړاو د هڅو په تودیدو سره سره لا هم په دننه هیواد کې د تاوتریخوالي اندازه نه ده کمه شوې. تر دې مخکې موسکو د مارچ په 13مه د افغانستان د سولې په تړاو د یوې ناستې کوربه و چې پکې د طالب استازیو او افغان حکومت چارواکو برخه درلوده. تمه ده په اپریل میاشت کې ترکیه هم د افغانستان د سولې په تړاو د یوې ناستې کوربه وي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل د یو بیړنی اوربند ټینګښت باید د دې ناستې یو اصلي موضوع وي.
ناسته باید ټول شموله وي، یعنی د ښځو، مدني فعالانو او د زیانمنو ګډون د ناستې له موثریت سره مرسته کوي او د دې لامل کیږي چې د افغانستان د خلکو له لیدلوري او غوښتنو استازیتوب وشي. زموږ بله غوښتنه دا ده چې اوربند په اجنډا کې شامل وي او د اوربند او د ملکیانو د ځاني خوندیتوب
بحث. طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم بیگا ازادي راډیو ته ویلي د استانبول پر ناسته کې د طالبانو په ګډون باندې بحث روان دی.
اوس به دا ووري چې په کابل کې نن ورځ پونه څه خبره کړي.
صبح کابل ورسپانی لیکلی له بهرنیو ځواکونو څخه کورنیو ځواکونو ته د واک د لیک پر مهال د سیمایزو پولیسو جوړول د افغان حکومت مهمه ستراتیژي و چې د مهال غنې اندېښنې راپورته کړي او د دې ویره هم شته چې د سیمایز پولیس به د کورنۍ جګړې لامل شي. وړاندې راغلي که څه هم اړوند دولتي چارواکي د ملیشو یا اربکیو ځواکونو جوړول د سیمې د امنیت د خوندیتوب او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره مهم بولي، خو سیمایز خلک د دغو ځواکونو لشتون څخه شکایت لري. ورسپانی پر حکومت توند نیوکه کړي چې دغه کوچنی جزیره خپل حکومت رامست کړي چې اکثره د بشري حقوقو ناقضین او د مخدره موادو او قانونو له غیر قانوني کیندنو څخه ګټه اخلي او د سولې خبراتورو او د جګړې نوي فصل په درشل کې لري. نه ده چې د حکومت پر ضد هم وسله پورته کړي، هغه تورونه چې تر اوسه په رسمي ډول نه دي تایید شوي. مسیر ورسپانی د سرمقالې عنوان دی په خوست کې د سی آی ای ملیشی له هم جنایت کوي. وړاندې راغلی چې د خوست په صبرۍ ولسوالۍ کې د کمپاین په نوم ځواکونو عملیات کړي چې 45 ملکی وګړي وژلي دي. لیکوال ادعا کړي چې په خوست کې د کمپاین په نوم دغه ځواکونه چې په ظاهره د افغان ځواکونو په چوکاټ کې دي، خو په وینا یې دغه ځواکونو روزنه، تجهیز، معاش او رهبري ټوله د امریکا په لاس کې ده. ورسپانی لیکلي اوس باید دغه ځواکونو جنایت ته په غبرګون کې پر دولتي چارواکو د نیوکې ترڅنګ اصلي ګوته سی آی ای او امریکا ته ونیول شي، ځکه په وینای چې دا جنایت د دوی ملیشه ځواک کوي چې حکومت پرې کنټرول نه لري. د لیکوال په خبره اوس چې د سولې خبرې هم روانې دي، د امریکایي ځواکونو د وتلو ترڅنګ باید د سی آی ای د دې ملیشو د حضور په اړه هم جدي بحث او پریکړه باید وشي. او هیوا دولتي ورسپانې لیکلي پاکستان په افغانستان کې د تپل شوې جګړې پای نه غواړي. ورسپانې په وینا پاکستان لا هم د افغانستان سان پاله خپل پالیسي کې کوم بدلون نه دی راوستلی او نه غواړي چې په دې هواد کې د نیابتي جګړه پای ته ورسیږي. په سرمقاله کې لیکل شوی پاکستان د ځان ساتلو او خپل هندي سیال د ویرولو لپاره له تیرو شلو کلونو راهیسې په افغانستان کې نیابتي جګړه روانه کړې او لا هم ادامه ورکوي. د مطلب لیکوال زیاته کړي د پاکستان استخباراتي اداره په مستقیمه توګه په افغانستان کې د روانې نیابتي جګړې تر شا ده او دا ټولې نړۍ ته لکه لمر روښانه ده، هغه ادعا چې پاکستان یې تل ردوي.
د دې خبرونه وروستای راپور دا دی چې په غزنی کې ځوانان وایي چې د سولې د روانو خبرو په بهیر کې ځوانانو ته ونډه نه ده ورکول سوې. دوی په یو غونډه کې غوښتنه وکړه چې د سولې په خبرو کې دي ځوانان هم ورګډ کړي سي. نور حال په دې راپور کې.
ټول په یو خلو د احسان یو خدای سولې غواړو، ستړي د جنگ له شر او زیان یو خدای
سولې. احسان الله احسان دا شعر د نوي نسل او ځوانانو د سولې جرګه کې ووایو. دا جرګه د سولې لپاره د افغان ځوانانو د اړیکو په مرسته د غزنی د ځوانانو لخوا د اکشن به پورس په غزنی کې جوړه شوې و چې مخه د سولې په بهیر کې د ځوانانو ونډه و. په غونډه کې د غزنی ولایت لسګونو تنو ځوانانو، قومي مشرانو، دینی عالمانو، مخورو او شذو ګډون کړی وو او ځینو یې ویناوي وکړې. د یادې جرګې مشر توریالی هلمندی په غونډه کې په خپلو خبرو کې وویل په افغانستان کې د نفوسو تر نیمایي برخه زیات ځوانان دي، خو د سولې په برخه کې هیڅ ونډنه د ورکول سبه. هلمندی وویل د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو ګروپ د سولې په بهیر کې د افغانستان د ځوانانو ترمنځ د همغږۍ او واحد ژغ د رامنځته کولو غوښتنه کوي. نوموړي زیاته کړه د ځوانانو د اړیکو ګروپ تر دې وړاندې د هیواد په 23 ولایتونو کې ورته غونډې کړې دي. دا غونډې به د هیواد په 14 ولایتونو کې کوي او بیا به د زونونو په سطح او وروسته په مرکز کابل کې یو لویه غونډه نیسي.
زموږ اصلي هدف دا دی چې د سولې لپاره د افغانستان د ځوانانو یو ادرس پیدا کړو. که زلمی خلیلزاد راځي هم جهادي مشرانو ځای معلوم دی، هغه سره مشوره کوي. د حکومت ادرس معلوم دی، د هغه سره مشوره کوي. طالبانو ادرس معلوم دی، د هغه سره مشوره کوي. خو تر اوسه پورې متاسف نه لیدلی چې تر ځوانانو سره کښېنستل یو هغه حقایق چې په قطر کې ویل کېږي هغه سره شریک.
دا غزنی ولایت د والی سلاکار زی او رحمان واغزی هم غونډې ته وینا وکړه. شاغلی واغزی وویل له بده مرغه چې افغان دولت په اوسنی وخت کې د ځوانانو لپاره کوم ستراتیژیک پلان نه دی وړاندې کړی، نو زموږ هیله دا ده چې تر هر څه وړاندې ځوانانو ته د سولې په برخه کې ونډه ورکړل سي.
همدا ځوانان دي چې هیوادونه او نړۍ د جنګ او جګړې له ناخوالو راوباسي. ځوان کشر په ځوان انرژي او لوړ جرات له کبله هیواد د سولې، امنیت او ثبات راوستلو کې مهم رول لوبولی شي.
مدني فعال منصور احمد سروش هم په دغه غونډه کې وینا